السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنوا ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شولې. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې یې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. بل لور ته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګې لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې درې روسي بیړۍ پرون د فبروري په 8مه له باسفورس تنګې څخه تیرې شوې. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه د سوریې له خاوره پر اسرائیل د توغول شوی توغندی په جواب کې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل ترڅنګ د دغو مسئلو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو کس یو مور او د هغه دوه لوڼې وژلې دي.
په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو مټروان ښودلی دی.
د غزنی د جاغوري اوسیدونکو له طالبانو د تعلیم او تحصیل پرانسته غواړي. طالبان هم داسې ژمنه ورکوي.
که څوم غزنی کې وسیخته مکتبونه ټول رخصت دي، پاتون رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله د لیبم کې د سمسره ملګری اجازه ورکړي.
دویمه نیمایي کې ځوان فکر او نيز خبرونه درته لرو. هيله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د دغه خبري ټولګه د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیز پلاوی د جنوا کال پونوم دی و غیر دولتي بنسټ په قربتوب د سیاسي او بشري مسلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري، یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشری موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هیواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووېټ نونس او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلې بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې د طالبانو د پلاوی شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بی کې ورځپاڼې سره په مرکه که ویلی تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شمول حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و مو ریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. سویس وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلې په معنا نه دی. لسلواک جمهوریت څخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل سټډیو ته واصل دی د موضوع د تحلیل لپاره. سلیمان خیل سب سټډی مشي راځي په دې پایل کې چې سلواک ته په بخان سره جنوا ته د طالبانو د یو پلاوی راتک په څه معنا کې دی؟ شي
نوین سره سلامونه اونې کې هلي تاسو ته استاد اوریدونکو ته بالکل دا خبره چې دوی جنوا ته طالبانو پلاوی زوړ پوری چارواکي پلاوی جنوا ته راغلي دی. دوی د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي له نړیوالو سره خپل اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. دوی دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او تر څنګ کې هغه دوه ډېر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو راجلبول او یا د هغې کومکونو چې وعدې شوې دي د هغو هماهنګ کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. او سره څنګه خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښيي چې یعنې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو او په هره برخه کې خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان لپاره دا ښه خبره به دی چې یعنې طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیوال هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیوال سره کینی نو دوی ګوري خلک ګوري دی غوی کارونه ګوري دی غوی ملکونه ګوري دغه سیستم ګوري دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره کوم روانه ده کارونه څنګه مخته وړي دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي دغه خواته.
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدسې د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همداسې ده؟
بالکل طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندل په معنا نه ده، خو د غوی لخوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې غوی اخیستې دي د چانس ورکوي حتمان خبرې ده، خو د دروازه تر شا پټ دروازه تر شا باندې دروازه تر شا باندې خبر تر شا خبري کیږي. او هاته نوري خبري هم شاید شوي قطر کې څو مخکې د خبري وکړي. نو اتمن نه هغوی ورته بعضی ټکی لیبری دي چې دغه ټکی باید عملی شي.
بله، په همدو ټکو کې لږ زره تام سو سليمان خیل صاحب، والي طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د نګدیش پاک میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظه لري پلانډو کې؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دوی خپل مشروعیت ته دوی رسمیت ورکړي. ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علماو شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وی به دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلي، ځکه چې دوی سره هم د پواک ورته په غیر بحث نه کوي. دوی وس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه. بعضې واقعې شته چې ملت زورول شوی دی پکې، او په ملت احسانونه کیږي. دغه یو کاذب غرور موجود دی چې دغه دینه چې دی لږ راښکته شي او د ملت ناول خپل رسمیت واخلي. خپل اشتري چې ملت رسمیت واخلي، ملت تر شا ودرېده، نړیوال په خپل تا ته رسمیت درکړي. او هو نړیوال چې لوی شرطونه چې ورته ایښي دي، هغوی دوی هم ابتدایي قدمونه ور اخیستي دي، چې دوی اعلان کړی چې پسرلي ته به ښوونځي او پوهنتونونه ټول خلاص شي. اگر چې دوی باید دې ځواب ووایي چې د شپږ میاشتې په کوم دلیل دا ښوونځي او پوهنتونونه بند ساتلي وو، د دې ځواب باید ملت ته وایي. نړیواله ټولنه که پوښتنه کوي که نه کوي، مهمه نه ده، خو ملت هر هغه شخص چې د تعلیم نه پاتې هغه ته باید دوی ځواب ووایي. دغه مهمه ټکی دا ده چې دوی په هېواد دننه دوی رسمیت واخلي، ملت نه.
سلامت اوسې، ډېره ډېره مننه له سلواکه د پانتون استاد او د چارو څېړونکي وحید الله سلیمان خیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
سپینمانی وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه کېده. د سپینمانی ویاند له افغانستان یو ځل بیا د خپل ځواکونو د ایستلو دفاع هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ یو شمیر امریکایي رسنیو د پوځي سیړنو پر بنسټ له افغانستانه د تخلید پروګرام د سستوالي خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سپینمانی یو ور بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له پروګرام دفاع وکړه. د سپینمانی ویاند جنسا کې د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستان د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولی و، خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې.
زه یوازې دومره وایم که تاسې هغه پلان ته چې موږ ځانګړی جوړ کړی و وګورئ، دا یوازې احتمالي قضیو ته جوړ پلان و، ان تر دې چې هماغه وخت مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د افغان ځواکونو د دومره ژر له منځه تلو وړاندوینه نه کېده، هېچا هم دا وړاندوینه نه وه کړې، خو موږ یو لړ احتمالي پلانونه درلودل.
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبه د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلې چې له افغانستان د وتلو بهیر پڅو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حملې په اړه شوې ده چې د اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکا او ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو، خو اوس چې په دغه هېواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي، لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتې دي.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع کې تمکیږو. د کابل د ومې امنیتي حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو مېرمن له خپلو دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې د دې وژنو په تور یو تن نیولی. وژل شوې مېرمن اید یمانو میگی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو څلوېخت کلن اید ما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوه لونو سره وژل شوې. د هغې لونې یوه مصریا او بله منوره نومېده چې د 9 او 14 کلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښې نیم ساعت وروسته ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
د اومې حوزې امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولی دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو مټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوې دي ما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. کڅام په کابل کې د درې خوځو وژل کېدل یو جنایي پیښه ده، خو له دې ورهاخوا د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوې دي. تر خوا یې نږدې 3 اونۍ چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې له خپلو کورونو بېول شوې دي. د هغوی کورنۍ ادا کوي چې د نجونې له طالبانو سره دي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفی سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونو جوړل شوې. مرسل عیار او زهرا محمدی تیر اونۍ ونیول شوې. خلای هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوې. پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه او ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو نړیواله او سیمه ییزه موضوع کې تم کې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. همکار مې نوریا ستوري دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال بیا هم سټوډیو کې د نوري صاحب څه تازه معلومات راغلي پر دې موضوع؟
بلی لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. ماکرون چې موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره له کتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسیلې عمومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر و چې د ښکار پیغام او د ډیموکراسۍ لپاره په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته پر رسیدو کې یو موټی دی او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا ویل دی باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د مخنیوي لپاره حل لاره عمومو او په اوس وخت کې دا زموږ اساسي هدف دی چې د باور هغه ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړم ورځې په موسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او پرون په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره کتلی، په تر سره کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونکړه. خو ویل چې د دې خبرو له دې سره مرسته کړې چې دغه کلکېش د لا زیاتې دا مخاوني ولشي. ماکرون ول پوتین ورته ویل چې موسکو به د کلکېش د لا زیات والی لامل نشي سره لدی چې له اوکراین سره په پوله له سل زرو زیات سرتیری ځای پر ځای کړی دي. البته لودین صاحب یادونه ور بولو چې په عین حال کې سپین مڼې ویاند جنساکی وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. میرمن ساکی زیاته کړه چې دواړه مشرانو تیر اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې وې.
ډېره مننه. کور ودان نوریاس نوری و چې ویلې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. اوس هم سپورتي خبرونه.
د هیواد د 19 کلنو فوټسال لوبډله قرغزستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د فوټسال د لوبغاړي د قرغزستان هیواد په سی ای ایف ای لوبو کې ګډون کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې ترڅنګ د تاجکستان، ایران، قرغزستان او ازبکستان لوبډلې هم برخه اخلي. دا لوبې به د فبروري له 12 تر 19 نیټې پورې وشي او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د فبروري په 12 له ایران سره وي. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د غشي وشتلو لوبه وشوه. د بدني روزنې ورزش ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د آدم خیلو او خواجانګور لوبډلو ترمنځ د غشي وشتلو لوبه وشوه. دا سیالۍ چې یوه ورځې دوام وکړ، دواړو لوبډلو ښه لوبه وکړه، خو په پای کې د آدم خیلو لوبډله بریالۍ شوه او سیالۍ د یوې نمرې په توپیر وګټله. د دې سیالۍ په پای کې د دواړو لوبډلو غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه نن د هند په احمد آباد کې پیل شوه. د دې لوبې ټاس یا پچه ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. د هند لوبډلې ته پیلیز لوبغاړی لوکیش راهول بیرته راستون شوی او د ایشان کیشان پر ځای په نننۍ لوبه کې لوبیږي. که څه هم راهول پیلیز توپ وهونکی دی، خو نن د تمې خلاف ریشب پانټ او روهیت شرما د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه او راهول په څلورم نمبر میدان ته راښکته شو. دا یادونې ده چې تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د هند لوبډلې ګټلې وه.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس می همکار اجمل انت مایک سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلای کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډیرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکې لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بېکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نشمه کولی. زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه، ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دي دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر که مو فقط
زه ډیر نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتونو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغو ولایتونو کې به اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله د ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تیرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټي ښودونکی حمید الله ریحان وای یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورټ کې.
د کلیوالو نجونو دا ژغونه له ښوونځي نه، بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دی ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتاق سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو ډیر منجون انجونو ته د شوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان شوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول زه چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب ته زما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې چې موږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی هم د قرآن هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي سپاره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګي پرې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو د وړکې رکان ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوون زده کړو. د
په امید نور د ګولایت کې د ځوان د انجن لپاره خصوصي شونځي پر داسې محل جوړی کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د وقمنی لراته ګورسته د انجن پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوی دی. او پنځوس کلن نور علي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د خپل لوړو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي شونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپل زده کړې نه دي کړي وایي موخه یې دا ده چې لوڼې ډاکټران شي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورالی پر افغانستان له وکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه د خپلو پرې وتلو ځای مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړه چې د یو مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بیا نه د کوټه کې اوسم یو تن یم نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنې ووځم تا لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشی کړم. دا ځای د خپل اولاد مینده سبق وسوی او د کلي نجونې هم رڅي درته یو شی زده کوي. ورته که خیر وه در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم که د اولاد ته کومک رسو که تعمیر ورته راغه شو. اولاد نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته دولسمه موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
امیدالله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي خو په ځانګړې توګه د انجنونو لپاره خو بیخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجنې له زده کړو برخه منې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر څلوېښتو پورې اوسمهال انجنې زده کړې کوي چې شلې هغه انجنې دي چې عمرونه یې له پنځلسو څخه نیولې بیا تر دوهویشت کلونو پورې دي. ریحان وای یا د انجونو ته د شزینه شوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجونې چې د تعلیم څخه به برخې دي هغه ته هم د تعلیم زمینه برابر کړه. او بل په دغه کورس کې چې دي د موږ د تر څلوېښتو پورې شاګردان لرو چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر پنځلسو نه پورته تر شلو دوه ویشتو کلونو پورې دي او دغه شل یا پنځه ویشت انجونې چې دي هغه د عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانۍ او تاته کلانۍ اتلس کلانۍ یا د اول څخه تر شل کلانۍ پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشحاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي دوی په مینه او په شک باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورالی چې یادې ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نوره هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نومیږم، ګرامې ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرې کلي کې دم پڅان کې پنځشتم د سمبلې ماشوم راغی ولې رانه مدي چې هغه چکن سروې راغلی او خپل مایوب ما او د مایوب ته دغه هغه مې نه دی اخیسته تقاوتي بیا چې هلته لاړم هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته چې دوباره لاړم ولې دا حساب خو تیر شو، نه بیا رانم دې دوباره دینه شو، بیا دوباره هغه لسم تیر شو لنډه درته ووایم چې هغه مغه نشو. خلاصه خبره دا شته بیا شپږم د میزانې په نوبرجه کې دغه هغه ورکه کوټه څنګه هغه ته مراجعه حتی تر سرې میاسې پورې لنډه درته ووایم رانم دې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راځي شو ما کارم نه کوي سم. نو خپله مایوب ما نفی خطه تم حیرانی ما کار او روزگار هم نشتا.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ.
اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې، یو ځل بیا مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. دوی منی مای کې درته ځوان فکر خبرونه چمتو ده، خو اوس د خبرونو لنډی زورو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینه جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره بیلابیل لیدکاته ولري. بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوی ده. اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاورې پر اسرائیل د یو توغول شوي توغندي په جواب کې کړی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د فبرورۍ 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندي استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي. موږ په همدې مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدلی شي انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ د کارولو په وخت کې کومه مسایلو ته پام وکړي. دا په همدې اړه نورې پوښتنې بس موږ د خبرونې میلمانه جواب کړي. میلمانه مو هغه ملک سهار چې د درک په نوم د یوې خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي مشر دی، او همدا ډول د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق دی. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیلې سهار سبل تاسو څخه کوو که دا راته ووایه چې نن د فبروري 8 د انټرنیټ د خوندیتوب د ورځې په توګه نمانځل کیږي. څومره مینی معلومات شته دي په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي؟ یعنی دغه څه عامه پوهاوی شوی، ځینې پروګرامونه شته، لیکنې بحثونه شوي دي که نه؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او استاد ته درمنه وړاندې کوم چې د په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا دوه لسیزې کېږي چې کارونې ډېرې زیات شوې په دې وروستیو کې، خو بېخي د ډېری خلکو ډېری افغانانو د ژوند یو نه بېلېدن کې فعالیت ته چې همېشه یې هره ورځ کاروي فونه کې څو ځلې کاروي. دا اوس مهال کوم وروستۍ شمېرې خبرې ترې کړم هم دقیقې نه دي، تر 10 میلیونه زیات خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. ډیرک موبایل په افغانستان کې کارونه بېخي زیات شوی دي انټرنیټ سره تړلی ده. تر 10 میلیونه هغه وروستۍ شمېرې 10 میلیونه زیات ډیرک موبایلونه په افغانستان کې دي، لا ممکن تر دې زیات وي. او ډېری نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروفه دي، حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ لاسرسی لري. د کورونا وبا له راتګ سره تقریبا په نړۍ 700 میلیونه خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولې. نو ډېری هغه ښوونځیو زده کړې آنلاین کړې. له دې سره د ماشومانو ته یو ډول انټرنیټ کارونه حتمي شوه. اوس په افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي، او دا موضوع د جدي پاملرنه هم نه ده شوی. هغه منځونو لپاره یې عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی. یوازې تک کال تقریبا زرګونه رچ پی کی وی خلک انلاین دورېدلی ولو قسم په افغانستان کې رسمي شمیرې په دې اړه نه دي خپلې شوې او نه څه ولغزمو شخصي معلومات د ډېری خلکو شخصي معلومات خلاصې شوي په انټرنیټ کې ځورېږي. د نجونو دورونه په انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا نوي سلنه نوي سلنه زیات ده او تر الیکانو درې برابر په انټرنیټ کې ځورېدو امکانات زیات ده. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قانون نه دی جوړ شوی. د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونو کې پاتې و هغه ډېر مالي درلودې هغه هم د انټرنیټي دورونه په اړه باندې یو عمومي بولو یعنی بس خاص مواردو ته اشاره نه وته. ډېر مواد ډېر څه مو په دړه په نورو هېوادونو کې ډېر بېلبېل قوانین شته مثلا د سایبري دورونو لپاره د آنلاین ډیټا غلا کول لپاره مثلا دغه ته ورته آنلاین جرمونو لکه سپایویر نور ډولونه چې دغه جرمونو ډولونه دي هغوی لپاره خاص قوانین حتی جزاوي حتی موارد دا په دې اړه ډېر خاص ټیمونه څه سایبري ټیمونه څه هغوی وایو کې سایبري پولیس ورته وایي فعال دي. نو دغه د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث په دې وختو کې نو کوم دي خطر باندې 2003 کال کې د اروپایي اتحادیې کمیسیون دغه ورځ د فبروري 8مه شنبه هم د خطر باندې ونوموله. تر کار په دې اړه بیل بیل عنوانونه ورکوي چې د خلکو پام را جذب کړي او په نړۍ کې بیلابیل کنفرانسونه غونډې سیمینارونه جوړیږي ترڅو خلک
د تواصل انټرنیټ نه خوندي ګټه واخلي. مننه استاد. په 2015 کال کې په لومړي ځل د انټرنیټ ته خوندیتوب ورځ ون منځل شو. تقریبا نسم ځل دی چې هر کال دغه ورځ منځل کیږي. سا کال هم د نړۍ په هیوادونو کې د انټرنیټ ته خوندیتوب په اړه هم د ورځ بحثونه کیږي. په افغانستان کې چې تاسو لامدغه مسایلو سره مسروکار دی څومره د دغه ورځ منځنې ته پام شوی یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمه ځینې بحثونه شوي دي چې خلک څه ډول انټرنیټ خوندی ډول وکاروي؟
اصلا دغه موضوع چې فعلاً په ټوله نړۍ کې منځل کیږي دا ډیره جدي موضوع ده، خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کې دومره پاملرنه نه ده شوې. البته زه به دا وایم چې د خوندی انټرنیټ ورځ چې په نور نړۍ کې یعنی په ډیر داسې مواردو سره منځل کیږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډیر ګوري او هغه شیان چې په هغه کې څنګه انټرنیټ موږ خوندي استفاده کو د خزو زورونه د انټرنیټ په اړه همدار رقم ته هغه ډیر ملي مسایل چې د انټرنیټ نه منځ ته راځي دغه ټول پکې یادول کیږي او دغه ټول ته پکې هغه جدي نقطې پکې قتل کیږي. متاسفانه په افغانستان کې د تیر سال د پاره از ما خیال 2019 چې دا هم د مخابرات وزارت سره دوی مستقیما په روابط کې او چې هغه وخت ما خیال وزیر د مخابرات شهزاد اریوبی او زه هم هغه مهال په مخابرات وزارت کې هم خو دغه موضوع دوی د مخابرات وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کې 209 ملکونو د مخابرات وزارتونو سره ترمنځ د شریکیږي او بیا په غیمه نغږي کې او کار پکې. نو یو دفعه په هغه وخت کې د مخابرات وزارت د دوی سره مستقیما کار کړو چې په هغه کې د خپل د وزارت عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شامل او هغه پکې هم خپل ونډه اخیستل و. همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی وزارت معرف د دین هم پکې کسان شامل او هغه پکې خپل هم ونډه اخیستل و او په ډیرو مواردو پکې بحث شو چې څنګه ماشومان ته موږ انټرنیټ ورکو څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسي آسان په ډیره آسانه توګه پیدا کی. خو تر اوسه پورې دا غینه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کې بحث شوی نو تاسو پاملرنه کوي او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي.
مننه. سهار سپتا سیم ویل او استاد هم ویل چې دې مسلې ته ډیر پام نه کوي چې انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل څه دي؟ عامه پوهاوی نشته که نه هم خلک ډیره توجه خپل نه کوي نه غواړي چې مثال ډیر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنیټ سره ډول باید وکړو.
افغانستان کې زما په نظر په ټول نړۍ کې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې اونې برش تر راځي انټرنیټ به شو یو صنعت ده، یو بیل نړۍ ده چې آنلاین نړۍ مجازي نړۍ ده. نو خلک چې دې تر راځي باید په اړه ځان پوه کړي. هر څوک ځان ته بیل اصول قوانین لري ځان ته خپل اغاړتیا او ضرورتونه لري. لومړی خبره د خلکو ده. هر څوک چې زما په نظر کې ډیرک موبایل اخلي انټرنیټ کاروي که کمپیوټر اخلي که ټابلیټ اخلي نو په کارونه ځان پوه کړي. ځکه
کزده نکری ممکن تیهی و نکاروی یا ممکن دی کلون لپاره ناسم وکاروی یو دول دزان پا ضرر وکاروی دا دری سر نکتی تلوی دو مخبر دولت دا دولت ټول لیک روانسان چې باید هغه وخت انټرنټ شروع کړو یا په پراسکا چې خلکو ته وایم کړو باید بیلګل قوانینه ورته جوړ کړی وای شل کال ډیر دوه کال شل کال ډیر نو فرصت وو ری ورته چې باید پار ستوند باندې بیل تل باسته وو او دا وو تقریبا تر کورنۍ تاریخوالې د انټرنټ تاریخوالې په وړاندې ستوند ده په زرګونو اته کې د ما شخصي د سلګونو دغه سي کورنۍ ستوند دي چې لامل انټرنټ دی انټرنټ ناسمه کارونه دي یا د شخصي معلوماتو لیک کېدل یا د عکسونو خپرېدل یا د ویډیو خپرېدل نو دا کېدای چې هغه کسان دانه وای اما خو نه پوسوي او دا یو ډول تهون کړی وي بل خبردار چې انټرنټ ته ټول نړۍ هغه لاسرسی تقریبا یو شان ده کوم سافټویر په افغانستان کې د کاروم هغه امریکا ان کاروي کوم سافټویر د کاروم هغه کاناډا ان کاروي کوم لپټاپ د کاروم هغه په امریکا او کاناډا کې کاروي یعنی دا یو څه مړی ده چې ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي او مثلا لاسرسی ورته دي نو هغه ټکنالوژي بهتره ده چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو ځان له سره په لیول کې وساتو وایي سره ځان په هغه حد کې وساتو چې هم دي لکه دا چې موږ ساده کفاته نو موږ دیری لپاره یو ډول پسف خام مواد یو ترې یو ادو کې آتا د ماشومان آتا نیو ځوانان ډېر کېر به جنوني په دغه انټرنیټ دورونو کې د دوري چې د ځوان تر پای حتی به عادي حالت تر راګرځیدل څه سنځمن وي د دې ناور ویډیو شخصي ویډیوګان شخصیتونه حتی ډېر د خپل خپلې څنګه به اورس د ټول ځوان ته کوي یي د دې معلم معلومات د دې مثلا شخصي معلومات د دې اړي کې د خبرې کې نه د دې پر شخصي ځوان پر کار پر مهارت پر مسلک ټول تاثیر لري نو منظور دا چې دا ټول درې سره خونه باید سمزانه کار تر وکړي ترڅو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي
ډیره مننه استاد که د افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو یا په ما اصطلاح کوو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي دا چیرې دی او څومره خوندي دی یعنی
د افغانستان د انټرنیټ په حق لا زبدا وایم چې کته سو ګورې زمونږ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالکو څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی چې او پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی او بعضی کمپنیانو د ایټالیا د راوټ یا د ایټالیا د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی چې هغه شخصي کمپنیانې دي افغان ټلیکام سره یو ځای بعض شخصي کمپنیانې دي چې هغه انټرنیټ استعمالوي خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کوي بیا دغه د افغانستان ډیجیټل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره ورسره افغان ټلیکام سره مستقیمه وصل ده دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ ده فلټرډ انټرنیټ معنی دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي هم کتل کیږي هم او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره مهمو ارګانونو سره چې هغه کې سره د پاسپورت ریاست شامل دی هم دا رقم ته الکترونیکی تذکری دی دغه ټول شامل دی که تاسو پام مو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار راځي او مستقیم اندیزي اترا سره خبرې کوي نو دغه یو خاص معنی لري چې په هغه کې دوی خاص کردہ غواړي چې په افغانستان کې داخل اوس فکر وکړئ چې 50% دوی ته معلومات تم دې انټرنیټ تلاشه حاصلې کی نو کچیر دوی مستقیما مداخله وکړي دې ته دوی ته ډیر معلومات لاسته ورسي او بل مخابرات وزارت کې زمونږه ملي ډیټا سنټر موجود دی ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویب سایټونه او سره ورسره پاغې کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه دغه ټول توس یعنی بد پښتانه دوی مستقیما لاسرسي لري نو دا خو هغه د ملي موضوع شو پاتې شو د عام خلکو د عام وګړو نو کدوې چیرته ټارګټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی تلاشته ورسي نو دوی ته ډېر داسې شان معلومي کې او ډېر داسې شان دي چې دوی ورسره فیلان پلټ کې دی او ډېر پسانه پیدا کولای شي او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بيخي نشته
ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی په لاس کې ده، ورسره ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی په لاس کې ده، نو هیڅ نو کم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کیږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسی کی یا سیکیور وسی کی، هیڅ نو کوم داسې شی نشته. نو سوال دا دی دغه ملا صاحبان چې راغلي دي، اول خو دوی د انټرنیټ په الف او په بی نه پوهیږي، دویم دا دی چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي، ترڅو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي، ترڅو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغې د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي، بیا په پالیسي پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسي جوړیږي، پالیسي د کوم ځای نه راځي، کومو نړیوالو سټنډرډونو ته باید وکتل شي، یو پالیسی باید جوړ شي، بیا دغې نه پروسیس څنګه جوړیږي، بیا هغې نه پروسیجر څنګه جوړیږي، او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږئ چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکئ او څنګه ډیر ورکئ یا څنګه ښه ورکئ. چې دا من سره نشي ستاسو سیستم خرابیږي او دا باعث دی کیږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي، په بل ځای کې سلو کار کوي، په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل عادي نتورک نشته دی. نو دغه ټول ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. نو خوندیتوب بیخي نشته، هغه فکر په دې کې زه هیڅ نه وینم او زه هیڅ نه ګورم چې په افغانستان کې د څوک د انټرنیټ د لارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کوم کسانو کومو کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کوو د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو ولیدلی چې هغه د پاکستان د طرفه، د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیما ټارګټ کېدل، مستقیما د هغوی څارل کېدل، څوک دي، څه کار کوي، چیرې وظیفه ده، داسې ډېرې ستونزې ورسره
سهار صاحب. تاسو د استاد خبرې واورېدې، کله چې وضعیت دغه ډول وي او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغسې یوه فضا لري چې هر څه د دوی له موبایله، د دوی له کمپیوټره، د دوی له ژونده ایستلی شي او خورولی شي؟
افغانستان دا اوس تقریبا تر 30 جی بی پر سیکنډ زیات انټرنیټ گاونډي ټول جوړونه تقریبا دا واردوي، تقریبا د دینا تقریبا 30 جی بی انټرنیټ فکر کوم د پاکستان له لارې دا سمندر کیبل تر وصل نه پټول نه کیدا غټ کیبل نه تي سمندرین کیبل نه تي هغه په سمندرو کې کښته دي. نو اصلي انټرنیټ په سمندرو کې ته ولا پاکستان تر هغه له پاکستان مې په دوهم بلاک موږ راخسته ده. نو زموږ هغه د معلوماتو کنټرول یو ډول دغه د پاکستان په لاس کې ده، ځکه په 0 هغه کنټرول چیک ده هغه د دې په لاس کې ده، هغه انکرپټډ نه ده، یعنې موږ مستقیم د خلاص رسی نه لور سمندر کې ولته. اما دغه نور انټرنیټ نور هېوادو سره کښته وي د په کومه تریبانې پورې باور کېدی شي. دومه خبره زه یو شی اضافه کوم، افغانستان کې یو خو د انټرنیټ موضوع ده، دوم د مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 2 میلیونه خلک د موبایل خدماتو نه ګټه اخلي، خبرې کوي، میسج کوي. نو دا سیستم دا ډول دسې دي، موږ چې هر څه خبرې کوو له بل چا سره، د موږ تقریبا 40 اټربیټه دا معلومات او دغه کس معلومات دا ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. مثلا زه تاسو زنګ وامه، زما شمیره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې تاسو مشخصات دا ټول په مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. نو دا معلومات دي ټول وخت لپاره مخابراتي شبکې کې پاتې کیږي، او ډېر وخت دا خبرې ثبتېږي. او کله چې تاسو مثلا ټارګټ کس وي یا مثلا داسې کس وي چې هغه باید وڅارل کې، دغه خبرې ټولې خبرې ترل کېدای شي. دومه خبر دا ده چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تاسو غواړئ د یو چا خبرې راوباسئ، نو هم دغه غږ ورکوي، په غږ باندې دا سرچ کیږي. نو په دغه ډول باندې دغه 2 میلیونو خلک چې ورځني ژوند کې خبرې کوي، په ټلیفون لارې مسیجونه کوي، مثلا د خوندیتوب هم نشته. په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع معاید د افغانستان دغه مخابرات وزارت کې چې کوم دغه ډیټا چین پوینټ د فکر کوم په کې دغه ټولې آیسنس انټرنیټ د کوي لامدې لارې هم فلټر کېدای شي، یعنې د کوم ډیټا لیږي. مثلا په 2000 فکر کوم د 2014 کال کې یو چاته د ایمیل لارې اختیار وکړل، ته ورسره څنګه دا وکړل،
نو دا په یو نت کیپین دی ایمیل کړي وو او یو لږ سکیورټی کمرول لري وکړ څو راخص پیدا اسنو نو د فکر وکړل چې اوس ایمیل کو یو بل کا ساختار کړي دا ناغه کس بډې راسانه للیست تار ورسته پیدا کړي د سپټه لکوم آی پی نه ایمیل کړي لکوم دین ایمیل کړي لکوم موبایل ایمیل کړي لکوم ایمیل نمبر ایمیل کړي دا نو که شمیرم بدل کړي وي دا کار ممکن نه ده نو زما په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نشته زه غواړم خپل یو ادوانه دا خبره هیڅوک پټ نه کړي مونږ ته هڅه دی وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي په یو ډول نه یو ډول دڅ کې چې دې خدای مو کړه تلین کې ټارګټ ونه ګرځي یا راتلونکي دورونه ونه ګرځي دې لپاره لیوال د لارې چارې ستاسو اما په ټول کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت په افغانستان کې د قوانين په دې ډول دي یعنی واټ چار لدس کې تاسو سر دې چې په انټرنیټ او ټکنالوژي مو د اوس وخت په تهدیدونو ستونزه باندې ډېر نه پوهیږي او ډېر هغه مسلکي کسان هغه خپل دندو یې ستاسو لري یا ولاړو یا په سی وخت تر نو ته باندې دغه سي
استاد کله چې د سهار سه په خبره هر څه په ډاک پراته وي او انټرنیټ خوندې نه وي نو په دغه سي وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغو مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي
زه خو بدا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو د بیا په دې حالت کې د خدای ملشي د ټولو نه بهتره لاري بیا دا په داسې وضعیت کې ضرورت نه وی انټرنیټ دی یا سوشل میډیا دی استعمال نشي اولینا خلاره د ټولو تا دا په دې وضعیت کې په دې خاطر چې دلته ټول چان دا اوس څنګه چې سهار څه ویلې ټول د غوی پلاس کې دي ټول د ګوندې هوادونو پلاس کې دي ټول د نور خلکو پلاس کې دي خلاره دا چې استعمال نشي بیا کچیرته څوک استعمالوي نو د دې لپاره موږ وی پی ان لرو ورچوال پرایویټ نتورک ورته وای وی پی ان عموما د دې خاطر استعمالي کی چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي نو د دې خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابرات وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا داسې زدرته وایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي هغه کې وو غواړي د دې معلومات یا د دې د چړلو د لپاره کار وکي هغه پیدا کول شي نو بیا په داسې حالات کې پډیرو ملکونو کې پډیرو ژوند کې حتی ځخ خپل چلی رساته وی پی ان استفاده کوم د دې سره سره د وی پی ان چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې دا ده چې تاسو آی پی پټیږي کلمو چې آی پی پټ شو نو څوک نشي کولای چې تاسو پیدا کی ک پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا د څه وای چې د سل نتورکونو نه یا د سل کمپیوټرونو تیریږي بیا بس تاسو کمپیوټر ته راځي او ډیر په سختۍ به تاسو پیدا کی نو یو د ټولو نه خل را ده او بیا په افغانستان کې څوک دا وی پی ان سیستم استفاده کول غواړي نو ډیر زیات ویب سایټونه شته ډیر د سي کمپنیانو شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی ان لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی ان لپاره موږ سره د یو کمپنی د اوربوت په نامه باندې همدا رقم ته موږ سره د سي نورې کمپنیانو دي چې هغه فری سرویس د وی پی ان ورکوي او دا غوی هدف هم همدا دی چې تاسو انټرنیټ ډیر خوندي وکړوي بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره نن سبا که تاسو لیدلې وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوي یو شی ولټوي نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي په یوټیوب کې هم راځي په نورو ځایونو کې هم راځي دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په پلان د امیانه ژبه کې وځي درته هم چې تاسو د پلټنې یا تاسو هغه هیستوري یا تاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړئ نو بیا د دې لپاره چې موږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي زموږ ریکارډ هم موجود نه وي په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي دلته موږ سره بیا دوه موډ یا دوه حالات موجود دي چې ته انکګنیټو موډ وي کته چې تاسو یې کلا شي هغه کې معلومات سرچ کوي نو کله هم تاسو خپل براوزر یا غا انټرنیټ پاڼه بندوي تاسو معلومات ختميږي د منځزي زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب لپاره د ډک ډک ګو په نامه باندې یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغه کې د ټریکینګ سیستم نشته دا نشته چې تاسو په سیسوک تاسو معلومات راټول کی
او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بل موضوع هم ډیر جدید ده چې دې ته ډیر خلک پام نه کوي، او هغه هم د تاریخ تیر کمپیوټر زبو وایم یا د تاریخ تیر وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام ده چې دا خپل باعث دی ګرځېدل شي چې دا غوی کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلی هغه ډیر زیات مشکلات پیدا کی دوی ته د امنیت په برخه کې، یا هم همدار رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر او ډاونلوډ کوي، هغه هم د ګوګل پلی سٹور نه د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سٹور کې یعنی دغه امنیت هغه واضح لیکلی چې کلندوی هغه سافټویر ډاونلوډي نو دوی ته مشکل ورکوي یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کوي دا به تاسو سره مشکل جوړي، نو دغه ډیر اړخونه لري دغه ډیر پړاوونه لري که په دې باندې چې تغور وشي نو هیڅ وخت به یو چاته مشکل مخ نشي او تر چیرنې لاندې هم کراشي، نو ډیر په مشکله سره دغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي، نو که په لارو چارو یې زم فکر وکړو خبرې وکړو ډیر ډیر وخت به ونیسي، خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړی چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي، په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي، عامه پوهاوی دې زیات شي، ټکنالوژي څنګه استفاده کیږي، څه باید وشي، څنګه مخنیوی وکړو، نه تنها د ټکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي بلکې هغه مشکلات چې د ټکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي، خو عامه پوهاوی نشته، بیا هغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته، قانون نشته، سیستم نشته، په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي، که په یو کور کې یو مشر دی هغه که د ټکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک دی او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی، بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سا، نو دغه ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته او اخر کې دغه ډېر غټ ستونزې ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي. د دې نه
ډېر زیاته مننه استاد د خبرونې ورسته شی بي دي، البته په دې اړه بحث خو نه خلاصيږي، خبرې ډېرې دي خو خپل ملمنو ډېر مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته، په دې اړه به پراتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو. و مو اوریدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده، زموږ ملمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي، ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډیر خوندي نه دی او کېدای شي یا که څوک غواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي، نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي، او په دویم قدم کې که کله هم داسې یوه پیښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي، نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي، نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ یا خدای مکه نورې ستونزې ورته جوړې کړئ، نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسې خپل ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي. نو خپرونه همدلته پای ته رسیږي، له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او له خپلو میلمنو ښاغلي عمر فاروق هزاربوس او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه کې راسره یا برخه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
زب خبر ندلی رفتم تو بل زب خبر ندلی رفتم چه بیاسی شیری جدری خدری
Yeah.